سلور بجیش وی احمد شی بریم دازدی ردو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا شی چاری. پدیخ پراونه که مو دا قطر پا پلازمین دوحه که دا طالبانو او امریکایی پلاوی لخبرو خبرو او دا افغانستان دا انتخاباتو پا عربا واوری چی دا انتخاباتو پا ورز با درائی ورکولو شاو خوا دوزر مرکزونه دا امنیتی گواشونو لعمله ترلی پاد شی. دا نور مطالبو تر معرفی مخی خبرونه سالی محمد سالی اوروی.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان هنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژلسو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
در نتیجه و شمول 3 تن از فرمانده
های کلیدی په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدی قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپږ تروریستان وژل شوی، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یو لوی زیرمه تخریب شوې ده.
شغلی رضایی ویلی چې په حملو کې د وسلوولو تر 1500 زیات وسایط لمنځه وړل سوي دي. د 209 شاهین کل اردو ویاند وایي چې دغه هوایي حمله په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوولو طالبانو ویاند معرفي کوي ویلی چې په بلخ کې تر لاسو زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل
با اثر بمباردمان تیارات بالای اگر
د فراد پشت رود ولسوالی د گچگین کلی په مربوطاتو کې د البتکو د بمباری لکبل اچ د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوی د طالبانو د یو مهم قماندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوی او موټر چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ لمنځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی و. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داس حال کې کېږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کرامشکینه د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اگست میاشتې پر اومه او اتمه د پخوانی ولسمشر اتمبایف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل، کرامشکینه د اتمبایف په استوګنځي کې وه. دغو امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایف د نیولو هڅه کوله. اتمبایف چې د اګست میاشتې پر اتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه د تیره میاشت وروسته له هغې په 1.5 ورځني باندې محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولی.
بدون ما کی یک پیمان سولر امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسونو کنګان په دې اړه باندې بشپړ شو چې د امنیتي پوښښ پیتره او پراخه شي.
په دې خپرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دی پیل شوي. دوحې ته ورځو. له هغه ځایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په ټلیفون راسره دی. خاورین صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو وویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان او امریکایي پلاوي خبرې شروع شي. دا خبرې کله پیل شي؟ بله
بله، څو شېبې وړاندې چې زه د طالبانو له ویان سره وغږېدلم، د نن خبرې پیلېږي. خو د ماسپښین وروسته هدف همدغه د 4:15 بجو شاوخوا ده. نن هم اټکل کېږي پرون هم په همدې وخت پیل شوي او د شپې تر ناوخته 11:00 بجو دوام وکړ. نن هم همداسې پلان شوي دي چې خبرې به څو ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوي د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیئت وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو، او دا یې هم ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده، او ډیر لږ پاتې دي چې دوی ځلمن دي چې هغه به هم په د نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکي برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله. په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړ چې تخنیکي برخه یعنی څه؟
د دوی سره چې کله غږیږو تخنیکي برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د رایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې دا کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضرور دي. دغه دواړه باید د یو بل سره مونډیده وي، کومکي وي، د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره شي او د طالبان لوري هغه خپل کړي ژمنې یو په یو عملي شي. تر څنګ یې په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت سپاری کې د افغانستان د سیاسي هم تبن شامل وي، دغه پنځلس کسیز هیئت چې ټاکل شوی ده، د هغوی سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقې د لاسلیک لپاره یو حتمي بلل شوی دي. نو هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به په عین مهال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نورې کړې ژمنې عملي کېږي، چې دغه هغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیلزاد یاد کړي ول، هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي، چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب، په هغه څلورو ټکو کې د اوربند مسله هم و، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې طالبان اوربند ته غاړه نشتی، که څرنګه؟
طالبان د بشپړ اوربند چې د اعلان سره اوربند وکړي دې ته غاړه نه دي، او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کیږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، اوربند موضوع به هلته مطرح کیږي او په سلسله واره به دغه اوربند عملي کیږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوي نه، تر هغې پورې د اوربند اعلان نه کیږي.
خاورین صاحب، کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده اوجه ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پرته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین‌المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له اسوسییټډ پرس اژانس سره خبرې کړې ویل دي چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخت د پرونی خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د ناظرو بنسټونو اندېښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې شاوخوا څلوېښت ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ویندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغو سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د وی ډی ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی ادارو د چړونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوو مرکزونو ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان درې ورکونل نعمت څخه به برخې پاتې کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوی مرکزونو د هغو مرکزونو له ډلې دي چې په خوا په کې درې چونې نوم لیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محروم کیږي د نکنه وال ده، او د موږ غوښتنه ده چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کندان په دې اړه باندې بحث وکړي چې امنیتی پوښښ هغه سيطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته تکانات سره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیونه افغانان نوملیکنه کړې، او د دې نوملیکنې په اساس به د رایې ورکونې صندوقونو ته د رایې د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندان ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنه چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دی، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یو ورځ وروسته به فرانسا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی وو د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي وو چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلی شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلې وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمیر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل بل ایران سره د 2015 کال د موافقه اعتبار هم لمینځه یوسی، خو فرانسې او د دې موافقه نور اروپایی لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو د زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسیدو په برخه کې ګډ ټکی شته کنه.
بلور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د ترناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل مکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري، او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. شغل مکرون د پنځشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و، او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له شغل مکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي، او زیاته کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوي ستونزې په توګه پاتې دی چې دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل، ښایي دا سیمه نور هم منځوي کړي او وسلوال مقاومت به لا ډیر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلی چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډیر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن، یعنې د جمعې په ورځ، د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د خبره کړی ده.
ستاسو لا پیغامونو
الحمد لله کلم کوټ څه خبره کوم وروره لا چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډ مابول له الله رب نه ده دا کومې څه پام نه کید او نو خو له کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډ مابول له الله رب نه ده پر شاو کور به ستره ده با یو څه مخه په دغه څه څه کوم کې څه دې جوړ کې دا خام خو به خلاص کې و سلام پر احترام
نزولین لوګر ولایت نه دا دا د چې د لارې باندې د سورې تخمن کوي او د جشن نوروز نه راځي خو ته لارې باندې مرګري موټر ټور ولاړ دی چې خبره خیره د ولې نه پریږدي موږ په لاکاو تاونه نه روزانه دا ولې نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر ټور مسؤل چې راک پورې ورسوي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې نفجر سیمه دي لسالې او بل خصوص په شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات د اهل دي، ځکه چې هلمند هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ مو څه غلاوي لبه چې موږ اواز تر فوټ راکوي ولا سوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بلې زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بین خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده لس لکه پنځلس لکه عام د شلو پورې ولورونه دي او دغه ځوانان نشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي ځکه بېکاري زیاته ده نو لس لکه روپۍ په لس کاله هم نشي ادا کولی دوی مجبور وي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیښې رابطه ځي نو که چېرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانخلي نو یو حد ورته وساکي ډېره به ښه وي او بالخصوص په ټولو د ملایانو څخه مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جوماتونو کې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د غزنی په ښار کې تیره شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو. دې بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورغله.
دا تیرې پنځم بیا او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار تر سره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامی چارواکو تر څنګ سلګونه تنه قومي مخورو د مدني ټولنو استازو ځوانانو ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سو.
دغه مینست چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی خراغلاست او ورکلای ویم او مینست هم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوه دوستان نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو لپاره زحمت ایستلای د دوی کړنې وستایو تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاین لیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمازغونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې درسته تشریف راوړي او کوم ستاین لیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوی هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
لا دې ورسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زل راشکون کوي او تنیس بندار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته تاتنه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لوري لغلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندر نور هم رنگین خوږ او زړه کوونکی سو.
د غزنی په ښار کې مو د ادبی او سندریز بندر راپور اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد د هلمند لنبی ولسوالی پر استول سمس کلی کلیتی د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پری شودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده. محمد عبدالعزیز غالب لمارجی ولسوالی لیکلی دی پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخنیسی او پخوای هم نیولې ده. دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د په وینا بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریو بلی کې پوسه چې ډیر وخت تیری شي انجام شوي نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبت نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید لایانتاف څخه کار واخیستل شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي. خلیل زاد یوازې د خوشبینی خبره کوي. جعفری پراسول اسمس کې لیکلي دي د اقتصادي ودې په خاطر د هرات مشهد د هوایی پروازونو پیلېدو ته خوشاله یو او محمد قاسم ځواک لیکلی تر سوچ اور بند ونشي د سولې هر راس خبري ګټه نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 200 نهم شاهین قول اردو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل سو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي ته وی چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظر بند سوی ده. پر هغې تور لګېدلې چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کیږي د پاکستان سر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشان ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. په روزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلی دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته یې ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیه قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د دې چې د زونو ګوتې ماتې دي، د زونو سرونه ماتې په وینو لړلې دي او بدنونه یې د وهلو لاسه تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر چې خبرې کولای سوي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیسو را رسولي. دوی وایي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ورباندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله او د دې له یو ماشوم څخه یې په زور ډوډۍ یوړه.
ورور اور بخ پزایت تکلی و اجوالی صاحب بلات ول ورور وس پزایت مور غنم له ول وکول هغه خلاص ول وس بادام سره ختو نن طالبان را دو دریا کا سره له نانا لا بالا والا هغه چراله یو الک چور ډوډی راو په زور غرزنی هغه ډوډی چوروړی ده د اسکر خبر سی وی دي چې طالبان ډوډی ور کوي. طالبان اسکر له موږ کد سره ډاله ورور دا چې پد اخو ټوخه واچو ګرد د دا غنډی دي دا د لاسه د دغه وسګور د دغه وس ډاکټرانو په دغه د دته په دغه کونه ټولې نو څه ولا کسم ښکار کوله ولا کس نن دی زکوته و ما چې د قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې راغلی و بار قرار یو کښ ته په زور ویلو په زور ډوډی پر اسلی و. هغه چې کتل دی په ډوډی شغو خوړلی و دغه اسکر په خبر سی و اسکر چراله بار قرار موږ ګیر کول بالا کرا بوتو په سیته بار و کندغانو په پیپو وولو
ان بالا په دغه باندې اسکر را بالا موږ ګیر کول دغه بوت په سیته وی وولو
په چی وولاس
په کندغانو په پیپو وولو.
دغه وهل سوی خلک له دولت بشری حقوقونه او نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچ دغه پولیس ته وایو دا ولې بلیا ځه دا مول دغه کړی دی او باید جرم کې وی ټکی دال دی دا د کیسه شو اخی
دا غواړو چې ورور دا باید لاړ شي یا څنګه دغه وکی سزا ورکول شي نو دا غوښتنه وکړو.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر مسولین د غامل د بشري حقوقو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادې ادارې مشر عبد الله بهایی
دا د بشري حقوقو پر وړاندې باندې پوره نقص له قانون دی چې وهل ټکول خلاف د امنی ملي او بین المللي دی. بشري حقوقو خپل قانون نه لري مګر د دولت موجوده قوانین کې د کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یادو خلکو وهل کې د تایید کړه. خوای دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلی او کسنګوريانو. قمندان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کس کې بوده طرف پولیس مورا پنځه قانون سپورته شما
میتونه که در بار به مابس بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابس چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراغتر از قانون نمیدانیم.
لدی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې د موضوع دی په جدید توګه وڅېړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوز په مرسته د سیاسي مخالفانو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو لمخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنی دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېله شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لواک لري شو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په اوه کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګ مشر و د فساد تورونه رد کړي دي. سکل د جولای په پیل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړ کړي چې د شریف پر ضد حکم وکړي، کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او خور یې فریال طالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
آزادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومنې خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسې دوستانو بیا هم ورزو تاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته چې موږ ته مو په پیغام سپتون کې دسکا کې پریښې دي دا ونې غواړم چې تاسو پیغامونه لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ورسیږي نو دا ونې د کوم دولتي مقام سره مرکه نه لرو نو وړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د ام ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي شي د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې داخل دا د مسلمانانو په وینو کې ولمبول همدغه چې له حکومت نه د دې پوښتنه وکړي چې تاسې وروره ملکانو ته تلفات رسیدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي بس وروره دوی دې نه وي او د طالب نه دغه چې پوښتنه وکړي چې دې ګنا خلک وزري یا دیم دې پښتنه نه پرېږدي راستان دې د غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دې کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل اشرف غني سره دی وګيږي دې دغه دې دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه کا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه خاطر د کاپټان تاسو سره په کار سبا نیمه لکه له فندازما غږ د ټوټو زلي نشوي او د افغانستان حکومت او یوه چارواکو نظام دا اله ده چې زمونږه هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال المانزه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دونه ولیدي او د زندان ته اچول دي نظر تر زره دي د افغانستان حکومت د هغو زمونږه د افغانانو ورونو پښتنه وکي اول څنګه جیل ته چولې دي زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمنځي او زمونږ خپل استقلال ولمنځي د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمنځي او پښتني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په خبر کې او وايي چې دوی ځوان دي جواز نه درلود نو ته ځان ته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ ولمنځل ده چې انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیسته ده نو کته د انګلیس طرفدار نه ټول افغانان زوري ول تور تامبو زندانو ته اچي نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګ چارواکو نه مدا اله ده چې زړه زړه خپل د افغانانو پښتنو کې او د پاکستان حکومت سره وغږی والسلام به احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز جاوید اوربلیم د کندهار ولایت دربونی میوند ولسوالۍ خزه احمد حکومت ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مجز کون څخه یو لار مشکلات لرو موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمدان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدار حالات نورم دوام وکړي او لس د ناراضیت خواته سنتي نو موږ وایو چې حالات نورم خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اکرم مولا د بوری په بند کې کوچانی مخته یو کلینیک او خپل باید جو چې یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک مخته جو چې موږ د خپل هدف وایشتي چې مخه یو کلینیک او یو مکتب جو چې دا دی راځي ډیر مننه دي په اړه
السلام علیکم زه شیر احمد خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري هغه د ویلارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده تر د خاکریز ولسوالۍ د چارواکو سره کومه ولاړ شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان د مرکز نه رسیږي او هم خپل ژوند نه لاس ورکوي او د کندهار د دولتي مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري هیله ده زما پیغام نشر کړي وسلام
السلام علیکم نشم سلام خبرې کوم ګورنمنت از موږ په کډیکې ولسوالۍ